سلام ستړي مشي تاسو مخک لا ساتي رادیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګر ملتونو د ماشومان د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وايي تر کال نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن وو. دغه صندوق د یک شنبه په ورځ د فبروري 15 د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ویلي په 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه ماشومان وو. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه لزده کړو او کار د خزو انجونو را ګرځول اقليمي بدلون اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا خوړو او پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډیر شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربیره د خدماتو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په ځلونو کړې ده. دغه سازمانونو خبرداري ورکړې چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجې ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربیره ډیر اړمن کسان د ژوند له نمړنیو خدماتو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ٹی آئی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پیښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکي لارې تړلې دي. د دغه ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د دغه ګوند بنسټګر عمران خان پر روغتون کې بستري کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د وسترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکي ټولې لارې د تګ راتک پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندي پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی. د پاکستان سری محکمې د فبروري په 12 امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپل اولادونو سره ټلیفوني اړیکې ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په شمیر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلی د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یک شنبه په ورځ د فبروري په 15 د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانیدلی چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبې په ورځ بی بی سي ته ویلي و که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لری کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته سلواکیا ته تللی. تمه ده هغه له دې وروسته د هنګری له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالۍ په لړ کې هند وتوانې د پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د تو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، هند پاکستان ته په شلو اورونو کې د 26 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستاني لوبډلې پاتلو سورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان لمتې وروسته د غلوبډله اوس د جدول په دریم ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې لدی لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال شلوریز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلاو په نړیوالو سترو لوبو کې د هند پر وړاندې د پاکستان 14 ماتې وه. د کرکټ د نړیوالو شورا د معلوماتو له مخې پاکستان او هند 12 شلوریز لوبې کړې چې 14 یې هند ګټلې دي. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بل لوبه نن دوشنبه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې دوه نمړنې لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلای شئ. نن د شنبه د قزاقستان په پلازمینا استانه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده. د دې ناستې د اجنډا په اړه به وړاندې درته چوسیاتو لرو. د روژې په درشل کې خلک شکایت کوي چې قیمتونه لوړ شوې دي.
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شیدو د هر څه مخ په زیاتوالی راغلي دي. خلک د روزګار دي، کارونه نشته.
په افغانستان کې ډېری ځوانان ولې د رښتې خلاف کار کوي؟ او آیا تاسو یل شوی یاستئ چې د رښتې خلاف کار وکړئ؟ په دې وروستیو کې ځوانانو ډېر د موبایل جوړونې کار ته مخه کړې ده. د چې څه ډول کار دی؟
موبایل جوړونې سب د مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی. هر څوک یې کاري کله چې موبایل کارون کې دی نو اتمن موبایل د خرابې
لدی سر بیره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوار
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال، صفی الله ستانکزي او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیري ملتیا کوي. د قزاقستان پلازمینه نن دوشنبه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ناستي کوربه ده. دغه ناسته د افغانستان په اړه جوړه شوې. د اجنډا ناسته په افغانستان کې روان بشري بحران او د اقتصادي اړیکو پراختیا ده شوې. د طالبانو حکومت د ناستي هرکلی کړی. نور جزئیات پر راپور کې ورو. د قزاقستان پلازمینه استانا نن دوشنبه د فبروري 14 د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلور هیوادونو د ځنګړ استازو د تماس ټلې د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان د حکومت رسمي ویب پاڼې د فبروري 14 د ناستي د جوړېدو خبر ورکړی و. په خبر کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړی استازي اسمت الله ارګاشوف د قزاقستان له سفیر بیوبوت اکماتوکولوف سره په ویلیدنې کې د غونډې د جوړېدو په اړه خبرې او توافق کړی و. د منځنۍ اسیا څلور هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ډیپلوماټان د تماس ډلې تر چتر لاندې راټولېږي او د بحث وړ مسایلې ته افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سربیره په دې هیواد کې د بشري بحران پر شته ننګونو خبرې ترې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت بیا د غناستې د جوړېدو په اړه ملي رادیو ټلویزیون سره په وی مرکه کې لخکېلو هیوادونو د ډول غونډو د جوړېدو په پار مننه کړې ده. دغه په ټکو د دوی د حکومت اړیکې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پخا پرتله په ځانګړي توګه په اقتصادي برخو کې پراخې شوې دي. خو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې ډول لاستو جوړول ولې مهم دي؟ په اړه د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي ازادي رادیو ته ویل
حقیقت دا ده چې د آسیای مرکزی هیوادونه افغانستان او پاکستان مارکیټونه ده. اتیالری خصوصا چې د ازبکستان جمهور رئیس یو افر وکړه په پاکستان کې دوی ته آشکار دی چې پرته له افغانستان پاکستان سره اقتصادي او لوجستیکي تعامل مشکل ده. دوی هم په دې کوشش کې دي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط ښه شي تر څو چې مرکزی آسیا له پاکستان سره کولای شي چې اقتصادي روابط ټینګ کړي.
له نننۍ غونډې مخکې قزاقستان او ازبکستان د مرکزی آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو سره د افغانستان د یو ځای کېدو پر اهمیت ټینګار کړی او په پیوستونی د سیمې د دوامدار ثبات او د غونډیو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره یو له مهمو شرطونو بللې دي. د منځنۍ اسیا د زنګړ استازو د تماس ټله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او نمرنې غونډې تیر کال د اگست په 16 په پلازمینه تاشکند کې ترسره شوه. د دغه ډلې د رامنځته کېدو موخه په سیمه کې د افغانستان جیو ستراتیژیک رول او له مرکزی اسیا سره یې تاریخي اړیکو ته په پام د دې هیواد پر وړاندې د یو متوازنه او همغږه تګلارې رامنځته کول دي. د تاجکستان او قرغزستان خلاف ازبکستان او قرغزستان په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلي ورسره سیاسي سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې د 2015 کال پرتله شاوخوا 50% زیاتوالی ښیي. د قزاقستان او افغانستان ترمنځ سوداګري د تیر کال په نمړې واتو میاشت کې نږدې 338 میلیونه ډالر و. خو د دوړو هیوادونو چارواکو لند مهاله وخت مهاله د 3 میلیارد ډالر هدف ټاکلې دي. نور خبرونه در سره صفی الله ستانک زای مخې ته وړي ملتي ای وکړي.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د روژې لر رسیدو سره سم د لمړنۍ خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاری او بلې خوا بیوزلی هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې لر راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګری وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او اسنافو له مسولینو سره په لیدنه کې لاغوي غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیول لوړولو ډاډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې.
د سیمهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لورې ورکړې. د کابل پارزان قیمت سیمه کې میش عباد الله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سرټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بیروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غوړو چې باید حکومت باید دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې هر کال د روژې پر اتک سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزان شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې روژې مبارکه میاشت نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اسناپ له مسولینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسولینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیرې اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1460 افغانۍ وه، خو اوس په 1510 افغانۍ پلورل کېږي. یو من بوره په 340 افغانۍ وه، خو اوس په 360 افغانۍ او تر رسیدلې. د غراز د یوې درینمنۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. 13 بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر سلویخت افغانۍ لوړوالی راغلی. خو د دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کموالی راغلی. 13 یوه لس لیټره بشکه غوړي 250 خو اوس یې بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړیږي. خو د دې خونې سلاحکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړیدل بیلابیل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د 26مه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراز په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړیدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړی.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځې راشي او په هغې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي. او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري، سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتک په مخ وتړل شوې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې په رارسېدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اصنافو له مسولینو سره په خپله تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لوتلو ودرش کال ورسته لا هم د هغه جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوري غوړولې په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د امدې ارغل عمل نور هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه په جلا وطن کې زیږیدلي اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغه کډوالو د جبري استلو لړۍ تیز کړي او په غیواد کې کمپونه ورتړلې دا کورنۍ اړشوي دا سی وات ترستنې شو چې خپلې دی خو اندې وړاندې ان دې او نه هم پکم کې چې خپل لیدای خو پکې کومه سرپنا نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواغې شپږشتمه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستۍ سرتیری له افغانستان وایست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسوه. شپږ سلوی کال وړاندې د 1950 کال د مرغوم یا جدي پښپګما د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي يرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل واک ته ورسوه او داسې یو جګړه یې پیل شو چې میلیونونه افغانان یې اغیزمن کړل. د همدې يرغل او د شوروي ځواکونو د هغه وخت مجاهدینو ترمن د خونړۍ او جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزي کډوالي تیر کړه. داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلې. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستان تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وای له بې سرپناي او د بیکاری په ګډون لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګل احمد زیچ شپږ میاشتې مخکې له پاکستان ستون شوي. یک شنبه د دلوي اصل واغ شپږشتمه ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د يرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نور کورنۍ اړ شو چې له خپل هیواد ووزي. هغه وای د هم خپل په پاکستان کې زیږیدل
روس په وخت کې د بندي سوي مجاهد کې اواغ وخت نه تلو کډوال سوي او بیا موږ ملته پیدا سوي دي موږ یو خوره په کې وړې و یو د سي برابر و هغه نه بعد موږ څلور خواندې او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا سوي خو موږ ته ولدا سخت موږ سي وزل تر هغه دي موږ طرف یو شي هغه مستدره مثال سره کوټه مسته دا یو شي نه لګو کو ډیر بد حالات سره
عمر یو بل راستون شوی کډوال دي چې ورته کې سلري وي پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و وشکلند دی او په افغانستان کې زیږیدل وای افغانستان کې هر څورت نه ویدي
دا روس په ځان کې ما پلار به مونږ ته چې کولې چې مونږ واړو د روس کې ولم ډیر په تلاسو می خونه تا په بیا و مونږ راول پاکستان ته بیا په مونږ کمپو کې زما مشران زونه دي ګورګان می دي اغیل مال ته پیدا شوی بیا مونږ بای بای ته دا غو مال ته پیدا شوی دا اوس چې مونږ خپل وطن ته راځو په سلو نه چې کیږي راغلي هم دلته مونږ د چخکارو چې هم مونږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې مونږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه څو دلته را پورې
ډیرې دا کډوال چې د پیوار کډوالۍ کارتونې لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هیواد وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېرې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې وڅېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو 14 کمپونه وتړي. وروسته هم دغه هیواد د پریکړې لمخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له يرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
را ماجر شروع درالو د کمشنری او انیسیار او د ټول فعال او د کمپونه جوړ کړی او باندې خلک په لزان له کورونه په کرای نیولې او مرسته به کولی د ماجر سره راشن به او ازادي او د کار ازادي او د روزګار ازادي او تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دې یوش په کې غیر قانوني اعلان شلو او بس الله پاک اسري ته داخله پراتري ال ته کورونه نه لري پنځه لښ کاله چې پس ما چې سړی زی یو د امید سرپناه
د طالبان حکومت د سلواغ شپږشتمې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشم تلین په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاده کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ترمنځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې د اقلیم کډوالۍ او تعرفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نه شي، واشنگټن به خپل لارې واځي تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژي په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګ د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیز د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کیږي. هغه وویل د لویز کډوالۍ هیڅکله هم داسې موضوع نه و او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیز کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلی روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوی د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت ایواز په غاړه واخلي خو غوړه بولی چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه ویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستونکو وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجي ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي ترڅو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه استلاوه چې تیر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې عملی اروپایي مشران ګرم بللی وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغه منفي وباله انتقاد وکړ او ویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد یې له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د 60 کلونو امنیتي ضمانت اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ورآخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړي. دوی وایي که څنګه په دې برخه کې لنډمالي کورسونه تعقیب کړي خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یو مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د بیکاری او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیز کورنۍ مشر کوي. ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني کټی چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړی.
که شزه کې ما بیام در بخش انجینری موبایل او خودم پانتون میخواندم دیگه
ماخ پله په هنتون لوستې ول فارمیسی فارغ یم او مخکې مې درملتون درلود دا تحولات چراغل نور مې درملتون مخ ته وړې نه شو د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې دې برخه تراغلم هو څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم
دوه کاله مخکې یعنی د 1402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته به تر سوای او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس بر تخدم د پانتور استادې کوم چې استادان دی غلطه استادین پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کې کتابتونونه هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اخلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېر نو حتماً موبایل خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښوده بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
پلنده جوړه کی. دوی وای د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاس کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغې دوه یا دوه نیم میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته سوې ده. له دې جلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شما بخش ترمیم موبایل د سال کې اگر برتون بگیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما داریم. د یک قسمت
مو په کال کې له 100 تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. موږ سره ډیر داسې ځوانان شته چې له بیلابیلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسی او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کیږي. هغه دا چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولای سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
مهارتونه نوي کو
دا په داسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د تیر زیږدیز کال 2015 د ډسمبر میاشتې په 13مه ویلي وه چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. یونیسف میگوید که کاهش بودجه فعالیت هایش را در بخش صحت، غذا و آب پاک در افغانستان مختل کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف دیروز با نشر گزارش سالانه اش از کاهش بودجه نگرانی کرده و گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون افغان به کمک های بشر دوستانه نیاز داشتند. با گفته یونیسف از این میان 12 میلیون تنشان کودکان بودند. این اداره ملل متحد علل اصلی بحران بشری جاری در افغانستان را محرومیت زنان و دختران از تحصیل و کار، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و بیکاری دانسته است. در کنار یونیسف دیگر اداره های ملل متحد هم همواره از کاهش بودجه در بخش رسانیدن کمک های بشر دوستانه به نیازمندان در افغانستان نگرانی کردند. این سازمان ها هشدار دادند که اگر بودجه کافی برای رسیدگی به افغان های نیازمند دریافت نکنند، بسیاری از افراد نیازمند در مناطق دور افتاده از جمله مادران و کودکان از خدمات اولیه زندگی محروم خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که ویدکاف و کوشنر دیدارهای مهمی درباره ایران خواهند داشت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که به اسلواکیا سفر کرده، روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر روشنی اعلام کرده ترجیح می‌دهد که مسائل مربوط به ایران از طریق دیپلماسی و یک توافق مذاکره شده حل و فصل شود. او در یک کنفرانس خبری خبر داد که استیف ویدکاف و جورد کوشنر نمایندگان رئیس جمهوری آمریکا در حال سفر هستند تا دیدارهای مهمی داشته باشند و خواهیم دید نتیجه چی خواهد شد. او به جزئیات بیشتری اما اشاره نکرد. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا روز سه‌شنبه این هفته در ژنو برگزار می شود. سوئیس بدون اشاره به زمان گفتگو اعلام کرد که کشور امان در شهر ژنو میزبانی مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران ناوقت دیروز اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور تهران را ترک کرد تا برای دومین دور مذاکرات با آمریکا و برخی رایزنی‌های دیپلماتیک به شهر ژنو سوئیس برود. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی آی و هواداران عمران خان راه‌های مواصلاتی میان پشاور و ایالت پنجاب را بستند. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان از حکومت پاکستان خواستند که عمران خان صدر اعظم سابق و بنیانگذار این حزب را که در زندان بیمار است در شفاخانه بستری کند. طبق گزارش‌ها بینایی چشم راست عمران خان به دلیل بیماریش 85% کم شده است. از 3 روز به این سو طرفداران عمران خان راه‌های منتهی به پنجاب را در دیره اسماعیل خان، کوات و اتک مسدود کردند. به دلیل این اعتراضات، هزاران وسیله نقلیه در جاده‌های این مناطق متوقف ماندند. طبق گزارش‌ها تیمی از دکتران برای درمان چشم عمران خان به زندان رفتند. این در حال است که در 12 فوریه استر محکمه پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا پیش از 16 فوریه زمینه ملاقات عمران خان با دکتران چشم و نیز تماس تلفنی او با فرزندانش را فراهم سازد. عمران خان از سال 2023 به این سو در چندین قضیه از جمله اتهامات مربوط به فساد در زندان عدیاله در شهر راولپندی زندانی است، اما این اتهامات را دسیسه سیاسی عنوان کرده است. و تیم کرکت هند با تفاوت 61 دوش پاکستان را شکست داد. هند با شکست پاکستان در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جهانی 20 اوره کرکت را یافت. در این مسابقه که روز یکشنبه در سریلانکا برگزار شد، هند در 20 اور 176 دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد. تیم پاکستان در 18 اور 114 دوش به دست آورد و تمام بازیکنان خود را از دست داد. پس از شکست پاکستان در برابر هند، این تیم اکنون در جایگاه سوم جدول قرار دارد. از سال 2022 به این سو هند 5 بار در مسابقات بین المللی 20 اوره با پاکستان روبرو شده است که در همه آنها پیروز شده است. بازی بعدی جام جهانی کرکت 20 اوره روز دوشنبه بین افغانستان و امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم افغانستان در دیدار قبلیش با نیوزلند و آفریقای جنوبی باخته است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. امروز آستانه پایتخت قزاقستان میزبان نشست گروه تماس کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان است. این که هدف این گونه نشست ها چیست از یک آگاهی سیاسی خواهیم شنید.
کشورهای آسیای مرکزی از نظر اقتصادی ضرورت دارن با افغانستان سر کار داشته باشن و اگر بتوانن راه برشان بر پاکستان تا طرف پاکستان باز باشه.
برخی جوانان تحصیل کرده در افغانستان به دلیل نبود فرصت های شغلی و حرفه ترمیم موبایل روی آوردند. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
تحولاتی که پیش آمده می باید شده که دوخانه دیگه پیش برده نکنم. دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم منم. صاحب دکان خود هستم، صاحب کاروبار خود هستم.
و از باشندگان ولایت تخار خواهیم شنید که چگونه با استفاده از یک روش سنتی برفای زمستان را برای استفاده در فصل گرما ذخیره و نگهداری میکنند.
اونجا برف هم میگرزن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن. یک نفر دو نفر خوب سهی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف ساد میشه برای چندین ماه.
مطالب دیگر را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. آستانه پایتخت قزاقستان امروز میزبان نشست گروه تماس نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان است. حکومت قزاقستان اخیراً در اعلامیه که در پیوند به دیدار سفیر این کشور در ازبکستان با نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان نشر کرده، از برگزاری نشست خبر داده است. هرچند مشخص نیست که در این نشست نمایندگان کدام کشورها شرکت میکنند، اما در دور قبلی نشست نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی که به ابتکار ازبکستان در 26 آگست 2025 در تاشکند برگزار شد، نمایندگان ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان شرکت کرده بودند. در این نشست بود که بر ایجاد یک گروه تماس در سطح نمایندگان ویژه در امور افغانستان تاکید شد. هدف از ایجاد این گروه تماس ایجاد یک بستر منطقه مستقل برای گفتگوی منظم و هدفمند درباره موضوعات مورد علاقه مشترک کشورهای منطقه عنوان شده است. درباره جزئیات اجندای نشست گروه تماس نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی چیزی گفته نشده است، اما این نمایندگان در نشست قبلشان بر اهمیت تدوین یک رویکرد مستقل در مورد مسئله افغانستان تاکید کرده بودند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان، آنان همچنان بر لزوم احیا و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، ترانسپورت، فرهنگی و بشردوستانه بین آسیای مرکزی و افغانستان تاکید کرده بودند. تا هنوز مشخص نیست که از حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده یا نه. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید که کشورهای آسیای مرکزی هم به خاطر نگرانی‌های امنیتیشان و هم برای تجارت نیاز به داشتن روابط خوب با حکومت طالبان دارند. او به رادیو آزادی گفت:
یک حالت است که خود کشورهای آسیای مرکزی، البته قزاقستان کشوری است که پول و ثروت فراوان داره، اما دیگر کشورهای آسیای مرکزی از نظر اقتصادی ضرورت دارن با افغانستان سر کار داشته باشن و اگر بتوانن راه برشان بر پاکستان تا طرف پاکستان باز باشه.
البته هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما بیشترشان در تلاش تقویت روابط به ویژه روابط اقتصادی و تجاری با حکومت طالبان هستند. از این میان ازبکستان و قزاقستان در 4 سال گذشته روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی خود را با حکومت طالبان تقویت کردند. در سال 2025 حجم تجارت بین افغانستان زیر حکومت طالبان و ازبکستان به حدود 1.6 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2024 حدود 45% افزایش یافته است. در 8 ماه اول سال 2025 قزاقستان و افغانستان حدود 338 میلیون دلار تجارت داشتند، اما مقام های طالبان و قزاقستان بر افزایش حجم معاملات تجارتی تاکید کردند. اما روابط حکومت طالبان با تاجیکستان چندان مناسب نیست. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان چندین بار در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان درگیری های مسلحانه رخ داده است. در آخرین مورد به تاریخ 9 دلو 3 فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان کشته شدند. مقامات تاجیکستان افراد کشته شده را قاچاقبران افغان نامیدند. اما اخیراً امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل گفته که آنان متعهد هستند که روابط گسترده و نیک با تاجیکستان داشته باشند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما خواهم بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که با نزدیک شدن ماه رمضان بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یکی از دلایل افزایش در نرخ مواد اولیه را ادامه مسدود بودن مسیرهای تجارتی با پاکستان میدانند. این در حالی است که به تازگی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با رهبران اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئولان اصناف از آنان خواسته که از افزایش قیمت ها در ماه رمضان خودداری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در آستانه ماه رمضان شماره از باشندگان ولایت های افغانستان میگویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان میگویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عباد الله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند. کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت، یکی از باشندگان ولایت نینگرهار، نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمت ها کاهش می‌یابد، اما در کشور ما متاسفانه با آمدن رمضان نرخ‌ها بالا می‌رود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ نیز بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
سبسد کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و سندگان چی نمید، باید ارزان باشه که مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان با خوشی و خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد این درخواست ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما به تازگی نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده، آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال، برخی شهروندان میگویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز میگویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان روز یکشنبه 26 دل و بعد رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش میرسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش میرسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج الان نیز حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه‌ای که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سیر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال، به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده. در همین حال، برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند بسته شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان است. خانجان الکوزه، مشاور این اتاق، یک شنبه بعد رادیو آزادی گفت:
افغانستان که بدبختانه هم داشت کیگی چه داشت مذهبی
در افغانستان متاسفانه در روزهای مذهبی وقت تقاضا در بازار افزایش بیابد قیمت ها بالا می رود، اما امسال عوامل دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آن بسته شدن راه ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده ترین و ارزان ترین راه بود. به طور کلی متاسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمت ها افزایش می یابد.
راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بیش از 4 ماه پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد که در پی آن تجارت میان دو کشور نیز متوقف شده. با این حال، این موضوع تنها مربوط به سال جاری نیست، بلکه در سال‌های گذشته نیز شماری از مردم با فرا رسیدن ماه رمضان از افزایش بهای خوراکی در بازارها شکایت داشتند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اما در دیدار اخیر خود با رهبری و اتاق کسب و کاران و دکانداران و مسئولان اصناف ادعا کرده که در چند سال گذشته قیمت‌ها در ماه رمضان در سطح مناسب قرار داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از جوانان افغان که در رشته‌های مختلف تحصیل کردن می‌گویند به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی در حوزه تحصیلیشان به حرفه ترمیم موبایل رو آوردن. در این حال شماری از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی می‌گویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روز افزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می‌توانند به سرعت وارد بازار کار شوند. بیشتر در این گزارش.
کار کردن در رشته متفاوت در افغانستان پیش از این هم رایج بوده، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و افزایش فقر و بیکاری، شماره از جوانان به مشاغل خارج از رشته تحصیلی خود مانند ترمیم موبایل روی آورده و آن را به شکل حرفه‌ای دنبال می کنند. برخی از جوانان که در رشته های مختلف تحصیل کردند و شمار دیگر کارزوی تحصیلات عالی را داشتند می گویند به دلیل نیافتن شغل و چالش های اقتصادی اکنون به کار ترمیم موبایل رو آوردند. عبید الله محب، باشنده کابل، که می گوید از فاکولته فارمسی فارغ شده و قبلا دواخانه داشت، اکنون کارگاه ترمیم موبایل دارد. او برای رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 9 نفره خود را بر عهده دارد.
پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری موبایل، در بخش فارمسی ما خودم پنتون به اتمام رسندیم، فارمسی را خلاص کردم، دیگه دواخانه هم داشتم. خواهم تحولاتی که پیش آمده دمی باید شده که دواخانه دیگه پیش برده نتونم، دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم منم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاروبار خود هستم، کس مانه نه، شکر الحمدلله تا 10,000-12,000 افغانی میتونم که یک کار کنم، اما مشکل خودم مسئله شد میکنم، مشکل فامیل خودم حل میکنم.
بانک عبیدالله محب ماهانه حدود 10 تا 12 هزار افغانی درآمد دارد، اما این میزان درآمد در شرایط اقتصادی افغانستان که بر اساس شاخص فقر چند بعدی برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و مؤسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد در سال 2022 حدود 64.9% مردم در افغانستان در وضعیت فقر هستند و این مبلغ برای تامین نیازهای یک خانواده پرجمعیت کافی نیست. در این حال نیم‌الا باشنده ولایت ننگرهار که از رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان فارغ شده میگوید اکنون بخش ترمیم تلفن‌های همراه را انتخاب کرده و در آن مصروف است.
اومدی کوششونه وکړه از موږ برخه کې کوم چې کتابتونه معلوماتي سنس برخه خدم
تلاش زیاد کردم در بخش مربوط رشته مانند استادی پوهنتون یا مدیریت کتابخانه که کار پیدا کنم، اما نتوانستم چون این رشته فقط در لغمان است. بعد به دلیل بیکاری به مرکز ترمیم موبایل رفتم، زیرا اکنون موبایل عمومی شده و استفاده کننده زیاد دارد. وقت استفاده کننده زیاد باشد حتما خرابم می شود. بسیاری از دوستانم که پوهنتون خواندند به همین بخش آمدند و برخی هم درس را نیمه رها کردند. یک جوان با 30,000 افغانی می تواند آموزش ببیند و یک حرفه یاد بگیرد و آینده اش را بسازد.
مشکلات پیدا شي نور یو ځوان ټولې شي په 3000 افغانۍ باندې یو کسب ترلاسه کی او خپل اینده جوړ کی.
آنان میگویند برای یادگیری ترمیم و موبایل در یک دوره 3 ماهه با پرداخت 1000 افغانی فیس ماهانه این کسب را مخته و 2 تا 2.5 ماه پس از فراغت ورکشاپ باز کردند. در این حال مسئولان شماره از مراکز آموزشی ترمیم و موبایل و وسایل برقی نیز میگویند مراجعه جوانان نسبت به گذشته در این مراکز افزایش یافته است. از این جمله امیرالله امیر رئیس یک مرکز آموزش ترمیم و موبایل در کابل به رادیو آزادی گفت:
شما بخش ترمیم موبایل در سال که اگر برتون ببینیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم در این قسمت و سیستم ما به شکل است که 3 تا 4 ماه می باشد و جوانان من یاد می گیرند و صاحب شغل و عرفه می شود. ما جوانایی داریم که از رشته های مختلف مثلا فارغ گردیدن، از جمله مثلا اقتصاد است، بخش های فارمسی است، طب معالجوی و بخش های دیگه که مثلا هست، اینا فارغ گردیدن و در پهلوی از او میخوان که رشته را هم یاد بگیرن و صاحب یک شغل شود. چون این رشته ای است که تقریبا 3 تا 4 ماه سال دوام میکنه، بعد از او باز اینا میتونن کاروبار خود شروع بکنن و کار بکنن.
با گفته او نه تنها جوانان بلکه حتی افراد میان سال که از وظایف قبلیشان برکنار شدند یا در بخش های مختلف کار پیدا نمی کنند به این مراکز مراجعه کرده و پس از 3 تا 4 ماه آموزش ورکشاپ ترمیم و موبایل باز می کنند. هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در اداره های دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها در مدرسه های دینی آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره های دولتی شده است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. در این حال شماره از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به صورت وارد بازار کار شوند. آقا ملوک سهار متخصص بخش تکنولوژی و انجینیر سافت ویر به رادیو آزادی گفت:
دست نیوی تکنولوژی ولی باید پاملرانه وسیم، اگه دلیل دست 2.5 برابر پرمختگ زیاد تاین دیر زیاد پرمختگ کهی تقریبا.
این که چرا باید با تکنولوژی توجه بیشتر شود، دلیلش این است که پیشرفت در این بخش 2.5 برابر بیشتر است. اکنون در جهان جوانان زیادی در همین عرصه کار میکنند و حتی یافتن کار خارج از آن برایشان دشوار است. در افغانستان هم جوانان میتوانند به طور آنلاین در هر زبانی کورس ها و ورکشاپ ها را بیا در خانه وسایل تکنیکی مانند لپتاپ فراهم کنند و حداقل روزانه 2 تا 3 ساعت برای یادگیری مهارت ها وقت بگذارند. مشکلات کشور به این معنی نیست که ما توقف کنیم و چیزی نیاموزیم. جهان برای ما توقف نمی کند و باید پیشرفت ها را یاد بگیریم.
اصلا نړۍ مو ته نه درېږي، موږ باید په شخصي ډول باندې ځان آمادګي ولرو، خپل مهارتونه نوي کو.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌ها از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان حکایت دارد. پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای ملل متحد درباره وضعیت افغان‌های ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه اند.
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم میکند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفهای زمستان را در گودالهای عمیق ذخیره میکنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت تخار میگویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیریخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودالها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سالهای سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت میگویند که هر سال با آغاز برفباری گودال های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر میکنند و برف های پاک را در آن ذخیره میکنند. این گودال ها معمولا در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته میشوند و با لایه‌های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده می‌شوند تا برف برای مدت طولانی‌تر باقی بماند. مسلم، یکی از باشندگان این ولایت، درباره این روند سنتی بر رادیو آزادی گفت:
چقوری میگند که یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنند، پلاستیک استفاده میکنند، باز اوجا برف هم میندازند، کوت میکنند، حتی برف لغت میکنند. یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
او میافزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنند و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانند و از این طریق آید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی، باشنده ولسوالی اشکمش، میگوید که مردم قریه های دورافتاده این ولسوالی به دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنند. یک آدم با مشکل میره از داخلی کنده، از زیرش دیگه بلندش پر است دیگه، بعد بالاش رفته نمیشه. بس هم بس چهار سال سرد است دیگه، هر لرزه میگیری همه تیخچال واری گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودالهای برف چنین یاد میکند:
به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر اینکه آب مانیخ باشه، به خودم شخصا داخلی از او کانالای برف شدم، باز اونجا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میمونن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه، و از اینکه به صورت روانا حرکت بکنه، روانا به سری که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم موثر تمام میشه. این به عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت جکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP و دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در دخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.